ټیکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځان ته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټیکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې هم تر دولسم صنف پورې عمل ته لو شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټیکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تېره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټیکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلاش شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د ښوونځي په اړه ته په ښوونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وې چې بالاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما ځینې داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړېږي یا ژورنالستان ورنه جوړېږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او پخ د متعلمي دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فارمولا حل کما او تر څنګ یې د استادانو دغه وخت د میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټس کو یا خوندې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې وو زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغییر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکو ځکه ما به وی چې صحیح ده دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه هم داسې چانه دی ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي اپل چا جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یا د مکرچ اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستی یا مشروط شوی هم نه یاستی؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه بېخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نه شي نور کسان؟
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو نه مې وخته چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال وړتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوو نه مې وخته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموماً په افغانستان کې دا د کور نفقه مې اوس ور تر غاړې وي. زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخیستی و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم. یو خو مونږ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور نو د کورنۍ کارونه نه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې، څلور، پنځه؟
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه، دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته را ورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به مونږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به م ویي چې تر څو همدغلته سره ودو شو اده به شو سترګې به م پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه و چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و، کورس به م پاتې و، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت و، یوه نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته ووایې، سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
مونږ په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده م پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا محلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باورې دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسې په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 و 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو، دا هم کافي نه وه چې مونږ زده کړې وکړو. اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو، نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. د هغو نظام بېخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو، فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بېخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوي ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسایي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړوي، یو چاته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دغه ملګري کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي. همدغه
پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دو اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسو مدا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو واقعو شاهد یم چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرائم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله دې په دې چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کیدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانی.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د ننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېر استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړیږي خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک وغواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلي د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس د یو لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دي.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوئ دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نیټورک کوچنی انجینران یي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي، دا هومره حد کې بالکل کیدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې. اوس په جرمنی کې د شرایطو له وجې مسافرت، نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو ښه شپه هم جوړ کړه.
چیخه په خواله شي ونه وایي چې مثلا چپس خه پخولی شم، یا ونه وایي چې هګۍ رومیان خه پخولی شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولی شي، مثلا بریانی پخولی شي، روش پخولی شي.
او وریجو کې ډېر خنه یم، او دا واړه اشپزیان یې زه نه کوم. عموما ما سره چې ملګري د هګۍ او دا چای کیک دا او دا واړه واړه اشپزی یې کوم، هغه نه کوم. چې روش کړی چوپانی دغه شی نه زه جوړه
کړم. په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې داسې یو ښه خاطره، ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي، یا هغه کوډینګ سیستم وي، هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعار وو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې موږ یو بل آپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغې کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله عامیانه ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنټ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو. جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادانو وتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ، یو امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپنګ پکې وکولای شي، یا فریلانسنګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشیانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسې هم وکولای شي. نو دا به ډېر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږې سپک شوي.
ډېر زیاته مننه کور دې ودان چې دی وسې
هیله کوم. ډېر مننه. پیاله نس کوروم دې تشوم خودن، نسکور وم دے تشوم خودن،
پیاله نسکوره ونده تشوم ما خودنا نصیب بدل ونده قبل ما خودنا نصیب بدل ونده قبل ما خودنا پیاله نسکوره ونده تشوم ما خودنا پیاله نسکوره ونده تشوم ما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرو ما خودنا پیالے نسکو راوم دے تشو ما خودنا پیالے نسکو راوم دے تشو ما خودنا نصیبا بدلاوم دے قبلاوم ما خودنا نصیب بدلاوم دے قبلاوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خودنا تندیا مت وندے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکور و مت شو ما خودنا پیالے نسکور و مت شو ما خودنا تشو مت شو 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 مت شو ما خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خودنا تندیا مات وندے لگو ما خودنا چهار میرا تزمہ ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو مہ خود نہ ہیرو مہ خود نہ ہیرو مہ ہیرو مہ 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 ہیرو مہ خود نہ ہیرو مہ ہ دیار د تصویر خاله هیرو ما خودنه.